په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبري خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخلی ده چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبای وال طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د باثباته سولهییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتنبای نن یکشنبې په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن دسمبر میاشتې 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت رارسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبې په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي منیجر صدیقین دا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر په 19 نیول شوي او تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون شنبه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغې ویلي جولیا پارسي منیجر صدیقین د پروانی پریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان دي چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع له امله په بند کې دي خوشي کړی شي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز ویلي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرځې هلوې پرون شنبه دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا متحده ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت ښه کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتونو نوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په وړاندې تاوتریخوالی د مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره د مالي تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزيسيون د اومده ګوند 15 غړي په تیرو دوه اونیو کې په زندان کې مړه شوي. دا خبره د مړو شو کسانو خپلوانو هم تایید کړي. د پیښې داسې مهال لکېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي ټاکنو په درشل کې په زرګونو کسان لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي. د بنگلاديش ملت پال ګوند یا بی ان پی د جنوري د 8 نیټې ټاکنې بایکاټ کړي چې په دې سره د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دغه 50 اوله لوبه افغانستان پیل کړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې د 212 منډو هدف وټاکه، خو نیپال ونتوانید چې ورکړل شوی هدف پوره کړي. تنکې زلمیانو خپله لومړۍ سیالۍ د هند په وړاندې بایللې وه. بله مسابقه د روانې شنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. که د پاکستان په وړاندې بریا خپله کړي، افغانستان به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. خبرنا ملازا دي لدو واردل وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن وباله او پر واکمنو طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یوناما دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 50 کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه په راپور سربیره دا موضوع مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره هم په مرکه کې څېړلې.
زمیر کوم چې کچېره طالبان دغه موازین ونه مني یا دغه اصول له نقص نه سره ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوی ونه کی د دې رسمي پیژندلو مسله ځنډنه کیږي.
یو شمیر افغان جونې د دوحې فارمات له غونډې چې نن پیل شوې او سبا هم دوام کوي هیله کوي چې پایله به دوی ته د زده کړې لار هواره کړي.
په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
له صرفانو د یو شمیر افغانانو د شکایتونو په باب واوري چې وایي صرفان د پیسو په لیږد رالیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي.
مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي.
په کابل کې د یو شمیر ټکسي چلوونکو او د دې ښار لکه کړې هوا د شکایتونو د دې ښار د اوسیدونکو د ککړې هوا د شکایتونو په باب هم بیلابیل راپورونه لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزه اوتن بایو په دې هوت کې د بشري حقوقو وضعیت کلکیشن بلل یو پر واکمنو طالبانو غکړی چې د ټولو اساسي بشري حقوقو ته غاړه کېږي. یو نامه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او دغه ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده. یونما دغه راز د نور اندښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږېږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي سره له دې چې امنیتي وضعیت ښه شوی خو په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لنجونو او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورځنی او عامه ژوند لډې روبر خوېستلی روخانه ده. د طالبانو حکومت وانځي به غلام مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوړان دې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي. مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو ګواخونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان د باثبات او سوله ایز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یونا ماده مشر روزا اوتن بایواله قول راغلی واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او تر دملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیه د تصویب 15مه کلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقص کړي دي. خاغلی فائق په خپل اکسپاند زیاته کړي دوا کال کېږي چې نجونې او ښځې لزدا کړو او کار محروم دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت ویلي د بشري حقوقو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپاند پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو هغه خزینه او نارینه ملاتړي له بنده خوشی کړی چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو څلور فعالانی جولیا پارسي، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزادا همدا اوس د طالبانو حکومت په زندان کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکلی د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د زندانداري فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د ملاتړو، ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجه، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپلو کارونو په سر کې راولي. د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو په نقص تورن دي. خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزه وزن اوتن بایو په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کلکیشن بللې او له طالبانو غوښتل چې ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د 15مې کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه کې چې 15 کال مخکې تصویب شوې ده، افغانستان هم دغه اعلامیه تصویب کړې ده. افغانستان په شمول هیوادونه دغه اعلامیه موادو ته تر څه حده متعهد دي؟
په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوینسیونونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه د دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغه نور. یعنې په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه ځاوی کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړي. د امنیت شورا غړي پراس کې دي، مثلا تاسو هم د اوسو ګورې په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقوقو او د همدغه د بشري حقوقو د نړیوالې لمی باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي د نورو میثاقونو او نورو. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقوقو نړیوالې لمی ده یا نور د بشري حقوقو په برخه کې، هغه ته متعهد دي. څه فکر کوي چې آیا دلته کوم یو تناقض موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللي اسناد چې اعلامیه او کنوینسیونونه او پروتوکولونه په مختلفو یا بیانیه دي، دا بعضی د اصول هغه اصول چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي هغه باید رعایت کړي. اما ځینې حالات داسې دي چې هغه منطقوي دي، مثلا بعضې او کنوینسیونونه دي چې یوازې اروپایي اتحادیه کې تطبیق کیږي. اما راول په دې چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه منی. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کیږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي، مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتل رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي په بین المللي سطح کې. هم اسلام ممالک تقریبا رعایتوي او هغه متحد دي.
کراش دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دوه نیم کال پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی، یو عمده د رسمیت نه پیژندلو یا هم دغه یا لوی خنډ د بشري حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغه سې ورځو او د دغه سې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان غړ دي دغه کېږي چې بشري حقوقو رعایت کړي، په تیرې بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
ګوره، تاسو ډېرې ښه نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، په نړۍ مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنه هغه موازین چې وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق غواړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د دغه اصولو له نقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوي ونه کړي، د دوی د رسمیت پیژندلو مسله ځنډنی کیږي او د ځنډنی کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش چې ملګرو ملتو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په هغه بله دوره کې هم دا یوه تجربه درلودلې چې دا بیا طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر دروند تمام شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لپخواني استاد نصر الله ستانکزي سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په باب مرکه و نن د بشری حقوقو نړیوال ورځ او د بشری حقوقو د نړیوال اعلامی 15 او یوم انکلیزه دا او له طالبانو هم یو شمیر د بشری حقوقو مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ټولو وګړو اساسي بشری حقوقو ته غاړه کېږدي. په همدې موضوع کې به هم تمکیږو. له خپلو حقونو د ښځو د بې برخه کېدو موضوع د دوحې فارمات غونډې د بحثونو یوه مهمه موضوع ده. د دوحې په نړیواله غونډه کې چې نن پیل شوې او سبا به هم دوام کوي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې د دوی د ونډې په اړه خبرې کېږي. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې نجونې له داسې غونډو یوه تمه لري او هغه دا چې دوی د پرېښودل شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د قطر پلازمینه دوحه د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د دوحې فارمټ نړیوالې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ مهم مسایل مطرح کیږي. د دوحې د غونډې د اجنډا له مخې بعد د غونډې په دوو برخو کې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو هم بحث وشي. د هغې یعنی ښځې لپاره زده کړه د ټولو لپاره پرمختګ. د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا د دوحې فارمټ غونډې یوه برخه ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په اړه بحث کوي. د دغه غونډې بل بس افغان ښځې د افغانستان د ثبات سرچینه بنوم. د دغه هیواد په ثبات او پرمختګ کې د افغان ښځو د ونډې موضوع ته ځانګړی شوی دی. د طالبان حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. خو په افغانستان کې له زده کړو محروم نجونې له دې غونډو څه تمه لري؟ له دې ډلې زینت مومند او زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل.
کله طالبانو په موږ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې، نو د پوهنتون د دروازې د تړلو سره د موږ ټوله هیله خاورې ریسولې. نو دا چې قطر کې غونډه ترسره کېږدې لپاره سه نجونې وکولی سي بیرته خپل درسونه او تحصیلات ادامه ورکړي، نو دا هیله لرم او په دې هیله یمه چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
از زمانی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد،
له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، د نجونو د زده کړې کچه مخ په شات للی. هغوی نور نشي کولای چې داسې دوام ورکړي. په رښتیا چې د غزیان منونکو طبقې او هغه کسان چې بهر کې د زده کړې توان نه لري ډیر زیان لیدلی دی.
ځینې تحصیل و تعلیم را ندارن اینا دیدن.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د کارپوهانو، افغان سیاستوالو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغان ښځو د زده کړې نړیوال کانفرنس په نوم یو ورکشاپ جوړ کړ. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان ځکه راټول شوي چې ټول شموله زده کړو ته د افغان نجونو په لاسرسي شته محدودیت ته حل لاره ولټوي. ټاکل شوی چې د دغه ورکشاپ موندنې د دوحې د غونډې په یوه برخه کې وړاندې شي. اعلامیه زیاته کړې چې د یکشنبې په غونډه کې به د ټول شموله رسمي زده کړو د بیا پیل لپاره وړاندیزونه وشي چې د ټولنې پر بنسټ بریالۍ زده کړې د ډیجیټلي حل لارو پلي کول او د نړیوال شراکت له لارې د اړینو مالي سرچینو تنظیمول پکې شامل دي. د قطر د بحران او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز چې په دوحه کې یو خپلواک څیړنیز مرکز دی، ویلي دي چې دوی به په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ملاتړ منځګړیتوب او په ځانګړې توګه د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سره د همکارۍ له لارې زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو لاسرسی زیات کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د اسیا څانګې د مدیر یوسف ابن سلطان لارم په حواله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي. نوموړي د شنبې په ورځ ورکشاپ کې وویل چې قطر د افغان ښځو د زده کړې د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا مسله یوازې د برابرۍ په اړه نه ده، بلکې زده کړې د دوی د اساسي حقونو او حیثیت د ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا چارو مدیر جاک میکو پراستیو د ټول شموله زده کړو لپاره د واقعي او ملموسې حل لارې او د نړیوال ملاتړ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی او د نجونو او ښځو د زده کړې د حقونو د ملاتړ لپاره یې د سیاستونو پلي کول ضروري ګڼلی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او له یو کال راهیسې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز لګول شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا افغان میرمنو نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو او ډیرو اسلامي هیوادونو ته د منلو وړ نه ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د خلکو حواله شوی پیسې په خپل وخت نه ورکوي او له حوالو په پیسو ګټه کوي. خو صرافان به داستون زمینی او وای چې په مارکیټ کې کافی پیسې نشته او دا د دې لامل کیږي چې دوی حواله شوی پیسې په خپل وخت خپل مشتریانو ته ونه رسوي. نور په دې رپورت کې
ولی مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې
ازادي رادیو او ریو تخنیکی ستونزه رامنځته شوه دا راپور خبرېدو ته چمتو دی.
ولی مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله یې پیسې حواله کړې خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی ادا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یاد ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي هغه ځنډوي. ولی مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې موخ کې یو د سعودي حواله وکړه جلال آباد نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې شل پنځه ویشت لکه کلدارې وې. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید یم بیا ماته ان تقریبا درې ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سره کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله. خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجراتي میوند بانک کې موږ پیسې لرو هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه افغانستان بانک ته ورسو د اسلامي امارات د لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي مثبت جواب نه راکوي یعنې پیسې بندې دي.
نوموړی دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په ولسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمیر صرافان چې په صرافي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمیر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکیټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لیږد رالیږد کې د ځنډ ستونزه ده.
په کابل کې یو شمیر موټر ټکسي چلوونکي هم د ترافیک پولیسو له بد چلند شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې په کابل کې د ټکسي موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه نشته او کله چې دوی سوارلۍ پورته کوي د ترافیک پولیسو له خوا ورسره ناوړه چلند کیږي. نور په دې رپورت کې
په کابل کې یو شمیر ټکسي چلوونکي دا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کم کړې بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولای دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو چیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کم کړې بلکې تاواني کړې هم دي. په کابل کې یو ټکسي چلوونکی چې نه یو مختلف خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
تیرونه مې په 2000 افغانۍ یو ټایر نه اخیستو اوس ویریګم خار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړم په 2000 افغانۍ به بیا کوم کم ټایر نه واخلم ولارو کوڅو کې کوم ناروغ پیدا شي یاد ودون یا ختمونو پای کې څوک له یو کور بل کور ته ورسو کنه محمدل تکرار نه شي
کته هم د کابل ښار ټکسي چلوونکي منی چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټکسیانو لپاره د ټاکل شویو تم ځایونو نشټوالی دی دوی ټینګار کوي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي هملته ودرېږي د دوو ټکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته وشمیرم یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یو ټایر کې دي دوه په بل ټایر کې مو کار کوو دوی مونږ پرېږدي د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم مونږ نه پوهېږو چې کوم ځای څخه پرلې پورته کړو تم ځای معلوم نه دی کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر لري یو بل لړ ده زیړ زیړ ورقې ورکوي
و موږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په افغانستان کې د ټیکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده او په تیر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل
بیا هم په کابل ښار کې تم کې یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې هوا ډېره ککړه شوې ده دوی وایي د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا ډېره شوې ده چې له امله دوی د ناروغیو زیاتوالي ته اندېښمن دي د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ژمي په موسم کې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره باید مسؤل چارواکي د بې کیفیته سون توکو مخه ونیسي
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاری او په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کیږي د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي د کابل ښار یو اوسیدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بعد از ساعت 4 عصر کې
تماس دیګر څلور بجې چې لوګې ډېری کې هوا ډېره ککړه وي چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو او امیندوارو خوځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کیږي
در نزد بزرگ سالان بیشتر دیده میشه
د کابل یو بل اوسیدون کلی دا هم د غستون زمانی او وای چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاري او ته اړتیا ده نو موري ازادي رادیو ته زیاته کړه
اولیدگی هوایی کې از معضلات بسیار بزرگ از در جامعه مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځنګړې توګه په کابل کې یو لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي د شک پرته چې پر درملنه ډیر لګښتونه راځي د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي او ولستي د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي
در عملی ساختن ای طرحا همکار دولت بوده باشه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د اکشن به په ورځ پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوی فلټرونه څاري د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست د مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کیږي د چاپیریال ساتنې د دغه کارپوه په وینا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوختای فسیلی استفاده بکنن در فصل.
زموږ خلک بې وزله دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فسیل سون توکي وکاروي. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لږ تر لږه خلکو ته د فسیل توکو بدیل چمتو کړي. د بیلګې په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپلې فابریکې زیاتې کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټې کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمی په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګڼ میشتیز ښار.